وخت مو بخیر روخته د ژوند نشټمنی په خبرونه کې به په مغزي سکتب نه زموږ همکار خغلی اسد لالودین تاسو خپل خبرونه وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې زموږ خبرونه خراب لست. راپورونه وایي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي تزور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي پر ازادي رادیو د پنځشنبه پورې سم راپورونه ترلاسه کړي و خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل طالبانو چې له سور زوري سیده د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي و اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځنګړ ډول د ښار په 15مه ولسمه او یولسمه حوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د تلاشي په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک نیولي او دي کنه. تیران د نیشاپور د کرنې د اداري رئیس علي مبارکي وایي سره لدې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صدرې کې خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو کې د زعفران کښت زیات شوی دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. وروسته خبرم دا چې د اسیمیر جنگ جام د سیالیو پایلوبه وړاندې د افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ پیل شوه چې د دې مسابقې په چم د سریلانکا په نصیب شو غوره یو بایللې چې دغه لوبه باید پیل کړي. د دې لوبې د لنور جزئیات لپاره ازادي راډیو سره اوسئ.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. مغزی سکته یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارض سره مخامخوي. سکته کله ناکله له کوم ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادی او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبه مخکې راته ویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 24 12 12 15 41 بلن ریوالش میره ده 00 24 12 12 41 او ریدونکو که ده اړیکه واسنه لري یوازې مختلان ده اړیکه یا مسکال وکي زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلوله خاغلی حدیث سره ډاکټر سب ستړي مشهیر ازي پیل لدین وکوچی مغزی سکته یا ستروک څه شي دی او ولې رامنځته کیږي؟ ډاکټر صاحب تاسو خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم مایکروفون معاف ده. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
سلامونه نوجین صاحب، بیا تاسو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې وایو د داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري، یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه نخې دفتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم لزانه خي
ستروک چې دی نشي نشانه به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کو وایو چې د انسان د مغز په چپ طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم د راسته طرف یا چپ طرف هر طرف چې هغه نور دې نس کولای چې حرکت وکړي، یا مثال په ډول پښه پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ، سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصيږي، یا د مریض په خبرو د چا سر نه خلاصيږي. یعنی مریض هغه څه وایي هغه نس کولای چې په صحیح شکل باندې افاده کی. نو کله هغه علائم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانی پر ورسی ځای د اخیری توري د ټی د ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخي نخاني مو چې یاد کړي دا مخکې ل سکتینه معمولا رامنځته کیږي او کنه ل سکتینه ورسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامو بنس کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست یې یو دم دی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نس کولای چې افاده کی، یا خلک د په ژبه باندې نه پیږي. یا یو دم مثال د لاس پر لاس یا په چپ پر لاس پر راسته طرف یا په چپ طرف مثال په ډول باندې هغه حرکت دی نورمال ډول باندې لري هغه نس کولای. مثال که چا ټلیفون پر لاس کې ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لاره روان دي یو دم چپ کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضي وخت سټروکونه د پدې پر لري چې سټروک شي دا څونه دي. بعضي سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر راسته طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصه د منځ څخه ځي، حرکت موجود دی مګر حصه د منځ څخه ځي. مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونیول شي، لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نخې نخانی وویل، دغه سکتینه مخکې هم د انسان په وجود کې داستنه کې نخانی ښکاری؟ اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نخې نخانی ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یا څه دغه علائم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چیز انسان له ستروک سره یا حمله سکتي سره مخ شي، په وجود کې داسې کومه نخې نخانی نشته چې هغه د سرګندوی وو کې چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتي سره مخامخ شي. داسې نخې نخانی شته؟
ستروک اصلا داسې دی خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره ستروک را مبایز کیږي. یعنی ستروک چې دی په کلو کلو را مبایز کیږي، خو د علایم یو دم یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم د علایم پر ځي او نور د ستروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دا پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیر مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لږ زره اوریدونکو ته واضح کوو اوریدونکو هم اړ کې نیسی استودیو سره وصلېږي په څو ډول د استروکونه تاسو مخ کې څه هم لاندې اشاره درلوده چې واړه او لو استروکونه اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکوبه
دلبندی د سټروک باندې د سټروک مهمه دلبندی چې د هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي د انسان مغز ته وینه د دوه لارو څخه ځي د زړه څخه یو د مختلاري څخه یعنی هغه ته موږ د کاروټیټ سرکولیشن وایو او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو نو کپدا د دوه په دوه سرکولیشن یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات رامنځته کیږي یا که هغه د هرې وجې څخه یي که په دغه اویو کې مشکل راځي نو سټروک رامنځته کیږي نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي د مثال په ډول کې په چپم د مغز په چپ طرف کې سټروک رامنځته شي راسته لاس ښا او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي همداسې که په راسته برخه کې موبایل سي په چپ طرف کې د سټروک مهمه ده چې د ژبې مرکز هم هلته وجود لري نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې موبایل سي کیږي هغه مریضان د ژبې مشکل هم وسر لري دا یو ډول دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورت کوي هغه که راسته طرف کې چې په طرف دی دوام دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی ځکه چې د انسان د مغز په د شاپ طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامپین سي په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي نو رنجیدو په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پوزي شاوخوا لیدلی سي او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دی هغه نه سي لیدلی دا یو بل ډول په دا پوسټیریر سرکولیشن په سټروک یو مهمه خبره ده دلته یو ډیر مهم شریان قرار لري چې هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډیر حیاتی دي مثال په ډول د زړه مرکز دته موجود دی د تنفس مرکز دته موجود دی نو که په دا ځای کې سټروک رامنځته کیږي په هغه صورت کې انسان خپل په ډیرو وختو کې بې هوش کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي او هر څومره چې عاجلي باید یو طبي اقدام وشي
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات او سیرازی چې اوریدونکو تنوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتنه شي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمت الله عبد الله محمدی ام د کندهار خو یو په کابل کې ام بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر تاسو زما زغه رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده په دې خبرې کې وزکه د اکتوبر 28 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي د ګور چې دغه نسلې دغه د زمرو خاطر د کله کټه اوس یا چې موږ د سړی د منځري د هغه څخه
څخه کوی چې په ګذرونو باندې محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله ځره خپل ځای بدل کړي او بیا خبري وکي ځکه زموم غاغناورم او زموږ د خبرونه ملما مهم غاغناوري که وستا خبري وکي ممکن غاغ مسامي مهرباني
وستا
اوس مغا غوازي سو مهرباني خپل پختنه وکي
ما ول معلومه خو خدا روازي ول فرانکی دا سر راک پټاو سو ني بیا بیا سره کور پروت ني مړي ني لاسو ملاته مرڅه مرڅه بیا د څو څو ما وملګرو خبره نه سو کوله یا تنده کال پروت خبره نه سو کوله لاس پرمره نو چې په دا مرته کې په واره کې دا د سکتات د مغزو د کوي هغه بل مرته ده
خا کور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړم محترم اسدلال الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس
ډېر مننه سلامات اوسئ مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک ته خوشاله کړم محترم اسدلال الدین صاحب لکه جاب الله محمدی صاحب ته چتاوه تاسو خبرونه نه دا ورېدلې نومر خوستاج د خبرونه مینوالی ما خبرونه باندې خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه خبرونه د ازادي رادیو نشره چې بيخي کته د ګرسره نه اورید کیږي نو خدای دې چې تخنیکی هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلو چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره د غځای زخمی سي یا املا زخمی سي نو دا د ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د سوټوي چې د مریض د امکان ست چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغزي سره ته دغه توای او بل زمیر په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ست کنه چې مثال د خبرې څوک د مغزي سره تا دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بوځي دغه دوی پوښتنه محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب څخه دي
کور ودان زمو غوریدون کې اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و سلامات او سي چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي بل اوریدون کې راخلوستړي مشهیر اختیار د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
نو دین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله وشه محمد نبی احمدی مرزا بغلان مزام ور مخترفه جوړو وشه
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله وسې البته ما خو یو دوه سوال لو دین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمون ته شوې یا مثلا موږ هم چې لا باندې د خلکو ټوې چې ان دا ني ان د شمه چې د قلب هو ټوې چې سم په قلب کې کړي د لري کې ټوې کنه نو دا وګوره لو دین صاحب د اواز هم فرما لري لو دین صاحب د ما ته سوال نو دا چې څومره اواز مې نه تقریبا دا تر ازي زیاتره خلک مې دل لو دین صاحب چې ذکر روان یې مثلا دا مت راځي درب دیږي مثلا دا بار نه غیا نه ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دی نو چې په وګوره چې تاته ورکې کور باندې خبره خاصه او غمه او فرازي دی هغه سره وګوره چې بيو خکېږي ما چې وګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو وګوره چې دا غزون پیسې ما ویل چې دا ډیر وزن دی باندې هم نه راځي چې وزن نه څه وزن نه تقریبا هغه زیات وزن نه دی دا د ما سوال نه من
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګي
بله سلام علیکم خوب هستم بخیر خیلی تب موقع با زبان درس رو بد نکنیم
مهربانی و که مهربانی و که کم زنی مالی کنی ولی او ده مغزی سکته پر باندی مشخص هستن سوایی مهربانی
از ایولا سم از الهایت بغلان صحبت میکنم نمی کدام نخون نخانه داره که میشه که مای را باز چیز کنیم زلوگیری کنیم را یا بریم به دکتر
تشکر ډیر مننه سلامات اوسې رادیو ته غوښ شي حتمان به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخې نخانی تشریح کی که څه هم د خبرونه په سر کې مګرانه پیواچوله اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی کور ودان چاړي کني سي اوریدونکو اوس هم تاسو یو شی باډی کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو ډاکټر صاحب مهرباني وکي د اوریدونکو اړیکې نیولې وي اتمن تاسو هم پښتنه در سره لیکلی دی اول هم محمدي صاحب اړی کني ولول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام دا یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلې دي هم دغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پښتنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي محمدي صاحب ته وای بیا به د اتل څخه نور اوریدونکو پښتنه باندې ورسره نه واچو
بالکل محمد جی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه سټروک که موږ داس تقسیم بدی کو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دی د فلج دا د وینې د کمبودی څخه رامبنځ کیږي یعنی هغه وخت چې د مغز یو حصے ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک را به انسکیج دی د پنځاتیا څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50% پورې سټروکونه یا مغزي حمله هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په عامه اصطلاح وایو نو یوازې د 50% پورې ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-200 څخه ورسیږي نو په دا صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او البته مغزي خون رزینه باندې کیږي دا د 15 خطر لس فیصد پورې دي او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک را باندې کیږي نو دا هغه یو پښتنه ده خو په دواړو صورتو کې الایم چې دي الایم ډیر فرق نه کوي که هغه د مغز خون ریزی او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی په دواړو صورتو کې مریضان فل جوړ کوي که هغه د شی که لاسی که هغه په ژبه کې یو مشکل لمه بایست کیږي او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسی یعنی هر څونه چې چابه کیږي باید مریض شپخانه ته ورسیږي او داسې شپخانه ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سی ټي سکین سهولت موجود وي ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینځ فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی څوک نسی ویلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي خطر نه مابینځ سوی دی او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر نه مابینځ سوی دی یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته د موجود او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي ما د سوالونو مو ولیکل سوالونه خورا ډېر وو نو دوم ډېر ښه سوال وکړي د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي موږ باید فرق وکړو دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي یعنی اټراوماتیک دي یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي هلته مغزي خون ریزي ورکړي خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو مګر علایم کې ډېر فرق نور کوي
خ ډاکټر سمیر باندې وکي تاسو غا غرازي خبري وکي د اتل سه پښتنه هم جواب شول یعنی کله ناکله ټکرونه یا نور حادثه هم چې انسان ته پیخیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکي یا سټروک پیراشي لاندې کې د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي او کله ناکله وای د غم په زینو پیخو کې مثلا یو کس وي خدای مکرمل وي هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځي یا مثلا د غم نور پیخه د وزن او د غم په پیخو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تل د هم وای سټروک ده او ک ممکن نور ناروغي
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل د سټروک خپل ریسک فاکتورونه لري او دا موږ په دوو برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو یو هغه ریسک فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي یعنی قابل د تغیر دي دا داسې ریسک فاکتورونه دي مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي شکر دی چې سړی کولای شي کنټرول کړي د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکتور دی د سټروک په درلودلو کې یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي د قلبي حملې د مثال په ډول دا غره رامنځته کېدل خورا ډیری د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي په هغه کې تغیر راولي او د دخانیاتو استعمال بازي هغه ریسک فاکتورونه دي چې په هغه کې څړی کول نس کوله چې تغیر راولي د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د شوزو په نسبت باندې ډیر دي دا هغه یو داسې ریسک فاکتور دی چې څړی نس کوله چې تغیر راولي عمر د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي نو پښتنه بالکل صحیح ده او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته به بیا لګزره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره خصوص اوریدونکو ته نوبات ورکو لنه کوم مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کو ځکه دا موضوع مهمه ده په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه توخې سه مهرباني
من نن ورځین سپتا استاد سي مورګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلي احترام اقرن کوم نو مورګره محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپټنی وکولي واقعي موږ هم دغه شپټنی په ورکی نو خو موږ په وطن کې هم له کوم محمد صاحب سي وای دا ستې شي وای د پلانې په سر کې راک په تاسو نو دا پیښې ډېرې کېږي. نو زموږ محترم ډاکتر صاحب د خدمې پوښتنې دي، لومړی کله چې په دې مریضي باندې یو څوک مصاب شي، نو مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسوو یا یو مرکز ته ورسوو، تر هغو پورې موږ څه تدابیر ونیسو او د ده لپاره څه شی لازم دی. او دوهم دا یوازې سپین ږیري او کلن ساله خلک په دې مرض باندې اخته کېږي او که کوچنیانو ته هم پېښېږي، زموږ په وطن کښې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپین ږیري او کلن سالو په دغو کښې پېښېږي. او یوه پوښتنه په ترڅ کښې دا هم داسې، آیا په کابل کښې داسې کلینیک شته چې موږ یې ورسوو او زر تر زره پورې د دوی دپاره علاج وشي؟ او دا په څونه وخت کښې انسان هلاکوي؟ داسې میعاد لري نه لري؟ نو دا پوښتنې دي. مننه.
کور ودان توخي صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. موږ هڅه وکړه چې په دې خپرونه کې له کابل نه هم یو میلمه له ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خپرونې په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلي ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وایي عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. هڅه کوو چې د خپرونې په پای کې که چېرته ډاکټر صاحب فضلي له عملیاتو نه خلاص شي بېرته راشي په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، هلته ملګري دوستان شته، وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکی راخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت یم، له زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. یو درې پوښتنې مې دي له قدرمن ډاکټر صاحب څخه. د مغزو د سکتې څخه وروسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي؟ او دوهم سوال دغه د په ښځو او نارینهوو کې د مغزو د سکتې عوامل او نښې څه توپیر سره لري؟ او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکته ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي؟ دا پوښتنې.
کور ودان نوښت صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ولې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي؟ په دې به هم وروسته خبرې واچوي. اوریدونکی راخلو چې منتظر پاتې نه شئ، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، له ډېره وخته پس سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اوریدونکي او ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو هم ستړي مشئ، مهرباني.
خیر شي. البته کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې اړیکه نیولې محترم لودین صاحب.
زرملوال صاحب، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ. تاسو حتمان زموږ بحث تعقیب کړی دی، په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوو چې د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده، د عامه پوهاوي په مناسبت غونډې جوړیږي. تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه یې مشخصه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
نو محترم لودین صاحب، د زړه سختي او دغه د مغزي سخته چې ده، مثلا دغه یو دم سي په سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ ویلی شو. نو که چېرته دا موږ ورته وګورو، د موږ افغانان خو چې دي دغو خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي، ډېرې سختې ناخوالې، یعنی په دا ټول د 15-40 کالو کښې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو، خو له نیکه مرغه اوس هغسې مشکلات نشته لکه څنګه مخکې چې وو. نو زه به راسم دا خپله خبره به نوره په مخ باندې بوزم. د دې د ما په خپل فکر او نظر باندې دغه ډېر د غوړ شي استعمال چې کوي، مثلا یا چربي یا د وازګې استعمال زیات کوي، په دا زیات غوړ خوراکونه ډېر کوي، د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې زه معلومات لرم. او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي. نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه، ما دا پوښتنه ده محترم لودین صاحب، که چېرته یو انسان ورزش وکړي، وګرځي را وګرځي، دا د دغه مرض په منځولو کښې څومره مهم رول ادا کوي؟ دغه مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب.
کور ودان زرملوال صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو مننه چې اړیکې نیسئ. راځئ یوه شیبه انتظار وکړئ، صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي، ځکه بیا به نور اوریدونکي وروسته راواخلو. پوښتنې ډېرې شوې، کله چې پوښتنې ډېرېږي لږ زره له موږ هم لوری ورکېږي چې کومه پوښتنه راواخلو، ویره راسره وي چې کومه پوښتنه رانه پاتې نه شي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو حتما ځان سره پوښتنې لیکلي، ما هم لاندې لاندې یاداشت کړي دي. د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو.
بلې و ډېرې ښې پوښتنې وسولې. زه ډېر خوشحاله یم چې ملګري هم په دې موضوع کې دلچسپي ښیي او دا پوښتنې کوي، نو سړی کولی شي د موضوع ته ډېر ښه دوام ورکړي. د ټوخي صاحب اولنې پوښتنه دا وه چې د شفخانې څخه مخکې باید څه تدابیر ونیول شي. زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهمترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شفخانې ته ورسیږي، هغومره د ده د آینده ژوند د سی کېدو او د ده د ژوندي کېدو امکانات ډیریږي. موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز چې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوي او معالجه کې تعویق راځي، هغومره د مرګ چانس ډیریږي. نو هر څومره چې چابک کیږي باید مریض یو شفخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پوښتنه. او دوهمه پوښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا وه چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سمپل وړېدو سره د سټروک ډیریږي. یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15-15 څخه د اویا سیمې کډو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو د یو قانون په شکل باندې سړی نسي ویلی. په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، چې د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمرزان درلودلي چې هغه د سټروک عملیه تیره کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري، خو په عمومي صورت کې هغه دا ډېر د سمپل وړېدو سره ډیریږي. درېیمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي. سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وختي چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابینس سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی. که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي، 90% مریض د منځ څخه وړي. یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت که سټروک کوچنی وي او تر شفخانې پر ورسیږي معالجه وسي، د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري. خو دغه مریضان تر شفخانې پر ونه رسیږي، نو ډېر غټ احتمال داسته چې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه، بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو
امید څه چې د توخي صاحب بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یوانه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې وسکار کې، ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالات کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې عام له مغزي سکتې نه د وروسته حالت د درملنې لپاره؟
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې الته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي. او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټي، باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته. او دغه نورو سټروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخرو پرمختللې دنیا کې هم په اخرو څو کلو کې ډېر شی دواوې راغلي چې مریضان که پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي، نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوي څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ، نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم ندی. کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې او ځای ته معرفي کوي چې حالت دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نو وخت اړیکه نیولې و، درې لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و ادم ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کم تدابیر د سټروک تداوی چې د عمومي صورت مو په دوه برخو باندې وشو. یو هغه تداوی ده چې په چپخانه کې ترسره کیږي چې هغه اکثریت د 50 څخه تر 100 ورځې پورې مریض بستر کیږي په چپخانه کې. او زه د خپل تجربې څخه درته وایم دلته موږ مخصوص د سټروک نیوټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي. البته ټول تداوی کیږي او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی غیر ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی ترڅو وکولای شي چې دا لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت راورسیږي. اکثرا مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر 3 هفته پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا یو لږ پښتنه دوام پښتنه د نارنه او د شوزو تر مابند توپیر پښتنه کړی و. عمومی صورت سټروک په نارینه کې ډیر دی د شوزو په نسبت باندې، مخصوصا په تر 65 عمر پر رسیږي د شوزو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې. او د 55 کلو څخه وروسته چې د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د شوزو د سټروک ریسک هم ډیریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډیر فرق نشته ځکه د مغز په اړه برخه کې چې دا سکته یا د فلتر مبایسه کیږي نو دا هغه چې په طرف د خرابې باعث ګرځي.
او وای والد مارک لامل کیږي د ناصافي مارک لامل وای کیږي. البته فکر کوم د مارک لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې ځکه تر 15% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل واردی بالکل د ناڅاپي مارک علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې سټروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپین سیس چې البته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرابازیلر سټروک موږ وایو. په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي په دا خطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نشي ورکولی. د تنفس مرکز کې کله سټروک راوبین سي تنفس مرکز نور کار نشي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک راوبین سي چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسون چې انسان په ستوني کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پریږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ شي. بعضې وخت هغه ریفلکسون هم د منځ څخه ځي کار نه کوي نو بعضې کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی شي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ شي او دغه هوایي لارې نور په التهابي شکل التهاب وکړي او د سږو التهاب بل اخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوس.
کور ودان ډاکټر صاحب د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز د خوړل کېږي د دې په باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځیدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې؟
بالکل د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پښتنه ده او ډیره مهمه پښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د غوڅ هم سپورت دي نو وای که انسان شخاړه وخوري، د شخاړو څخه مطلب دا دی چې غوړ و نخوري او مالګه و نخوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د WHO ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې عقلن دېش دی کې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اطمین نه دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولی شي چې د سټروک او د زړه د حمله په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازې چې لګه شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو، اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته واګی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد الله لوجن صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. محمد اشرف اقدو سکندرای له ترغنده او فالې سره ټلیفون پکړشه.
هر څو سره برغنده بن ستړي مشي. مهرباني.
مننه چې راسه موضوع ته محترم اسد الله لوجن صاحب دا غوا غوښتنه کوي چې لرمه چې دا سپېڅلې د دوی شمیره چې ده د تزمس په کندهار کې اکثریت شبکې چې ده افغان دي سین دي، یعنی په افغان دي سین شبکې باندې د دوی شمیره ته نور دي او د نور شمیره تور دي، دغه راغو شمیره به خاص ځنګ نه دي ځاته څه ده خاص او مشته نو ول کې یم بای چې هر شمیره باندې چې مشته ځنګ وې سینه دا زموږ د پاره ډیره اسانتای وځین تا
خموږه هڅه کوي چې محلي شمیرې هم فعال کو خو تاسو پیږی چې آلته په افغانستان کې وسنی واکمنان رادیو سره جوړ نه دي، زموږ دغه انټرنونه هم د اف ام او میډیا لمنځه وړي او دغه راز مخابرات وزارت سره غدي موږ کوم شمیرې چې وي غي هم بندې کړي، نو اوس یوازې نړیوال شمیرې پاتې دي. هڅه کوي خوشمنه نسو کولای په هر حال مهرباني راشي پښتنه ته حق دوسب.
مننه لوجن صاحب محترم، اورې ډوډۍ شه خبرې مو کړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه وګوري پروفیسر سلامونه مرته وایم. نو یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب ورګ دی، دا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت د وایو په وکړل نه غورته چې دا شکیږي یا انټروسه پټاو ته وینه دی یا اندارګ، نو پرته چرواستي اوس به څه فرق نشي کولای، بس د شیدو خلل له کار شیدو فرق کوي نو فرق نشي کولای ډیر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سم مفصل دا وشتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کو کېدلای شي چې دغه د اعصاب ورګ پټاو شوی انسان جوړ کېدلای شي چې دوا پروړي نشي جوړ کېدلای. نو دغه مریض تر د املا صاحب په کور کې د مریض ستانو ډیر سره په تکلیف دی کله دا مریض تر معلومات راکی چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا مې پښتنه ده.
حق دو سپ تاسو لیکه کې پات شایزه کده غ موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنی ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو دی اوریدونکو سره حق دو سپ سره خبرې وکړئ د دوی دغه ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوښوي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم یي کزه لږ سم پیدا لېم مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو سپ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، اوس تر دغه دور کې درې دي چې خوراک نس کولای، یوازې د شیدو څخه تناسب خوراک کوي، د شیدو ورکی نور یان دا نور پراک نشته کول
شه پلاس یا پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وی چې لاس نس شروعاله یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نس ور کولای یا خبرې نس کول.
محترم ډاکټر صاحب څنګه خبرې کولای شي؟ خود مغزي څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي ودا شي، یعنی دغه لاس په شو معلومات نه تر اوسه نه دي کړی چې کار خبره
زه کدا ډیر مهم شی دی مخصوصا په سټروک کې چې په دوه پیژې کدا نیم طرف ته بدن مشکل وي، د مثال په ډول چې یا رسای چپ طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري، نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلان یو سیټی سکین د سر د باید وسی، یا که تر ټولو ښه خبره دای چې یو ام ار آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی، او یو څوک چې خوراک نس کولای د خوراک ډیر علائم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبینسي. خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزی راکالت پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولای سي چې خوراک ونه کی، دا ډیر امکان یې کم دی. که مغزی راکالت چوي پاره صورت کې اتمن نور علائم مستره لري د مریض، د څوک حالو دی مریض؟
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم، خو زنانه مریض دی، خو دا شي څه وخت دی دا شي اصلي ته دا نه راته معلومه.
مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور ودان له د غوړیدون کنه هم مننه حق دوه صاحب نه حق دوه صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصه تاسو په شکی خده چې یو ام ار آی یا هم سیټی سکان واخیستل شي، بیا به متخصص ډاکټر صاحبان د دغه ناروغ حتما تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو د علامه سل پسلو کې دی اغنه دي د ستروک یا مغزی سکتې نه دی. په هر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتما یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سیټی سکان یا د ام ار آی امکانات وي. کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی، خدای دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې، دا هم فضل مین مومند دی، د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وایز یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري، کله هم ډیر خفه شي یا چپا پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای، به هوش کیږي او بیا لخلې وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څوي.
د دوی ښکال دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي.
bale
پد ځوانانو کې لکه ما چې در مخه ول سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه وشو پنځه وشو دي ښکارلو کې د سټروک په ډیر کم پیښیږي. په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري، نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي. او دا چې سړی چپکیږي او د خولي څخه وینې راځي، دا خورا ډیر علائم لري. د خولي څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعضی زخمات څخه مبد کېدلای شي، د مری کې د بعضی رګو د مشکلات څخه مبد کېدلای شي، د ینې بعضی مشکلات کولای شي چې د سړي د خولي څخه وینې راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي. نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دا داسې جټکاوي سي جوړ کوي او کینور کی او بیا چې دی برتر راپورته سي د خولې څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي، د مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې، نو دا چې 2 ساعت بعد دی برتر راپورته کیږي، دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دا غسه علایم مرته پیشي.
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي. بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګان شمیر هڅه کوي چې اړیکه نیسي، خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو. باید رورو باس سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو. ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي، په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي. راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشوله دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی. که تام تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه یې پروختون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتيږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونې کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپي یا هم د ریهابلیټیشن مراکز وته. په افغانستان کې بیا دغه سیاستیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوی نه لري یا هم که اسانتیاوی ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږی چې کله ناکله دغه تداوی ډیره پیسې غواړي، او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دی له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې ورته اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانیه ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانیه ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي باس پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښې د حرکت مشکل وي، یا څوک په جیب کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجھیدلای، یا په ژبه کې مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلای شي باید شفخانې ته ځان ورسي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسی چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه شوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې د هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري، په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. د سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چې ډیر ضروري دی هغه دی چې که سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانه ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسی، تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وس نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسی. هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي. ډېر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهیږي چې شکره دلته شکره شته، باید د شکرې تداوی باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډیر مهم موضوع چې د هر د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دی. ډیر سټروکونه چې دي هغه وخت رامه باندې کیږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامه باندې سي. ډیر وخت سړی دا نه سي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري، خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهیږي. اکثره وخت صرف دوه پوهیږي چې زړه ډیر دربی کوي، ډیر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په داسې صورت کې هم ډیر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسی، او د زړه اکلنې وی سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکت باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامزموالی موجود وي، که نه دي که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل چې سټروک دي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یو اوریدونکو راغله ډاکټر صاحب، بیا به بحث سره راټولو. د غوړیدونکو ډیر منتظر پات دی په دې لچې وکولې سو پختنې پلانډو کې وورو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته غوږی، مهرباني وکړئ تاسو غږ وصل دی خبري وکړئ، مهرباني غږ مرادي خبري وکړئ، مهرباني.
او ری ډاکټر صاحب
او اور مهرباني استاذ واکسلی سره وصل دی خبري وکي.
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سره مشکل ده.
خا کور ودان مننه د غوړیدونکو ډیر لاند پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې د چي ممکن ډیر عمومي جواب شي ځکه د سردرد خو ډیر ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی وکم کده غوړیدونکو
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکي ډاکټر سي مهرباني مشوره وصل د غوړیدونکو
شدید سردردي ک یو دم رما بینځ کیږي یعنی هیڅ سردردي موجود نه یو دم د سرداس یو دم رما بینځ سي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی. تاسو د سوال مفهم دادی او ورته کوم
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکې مر سره پری کوزه کا وخت کم دی. ډاکټر سمیر بانی لاند تفسیر ورته کوي بیا په بحث ته لولو.
سردردی چې دا سردردی مریضان اکثره وخت دا یو سردردی سره راځي وایي چې زه هیڅ سردردی نه پیژنم او دا سردردی راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل. نو هغه مرزان څه معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردی د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردی نه ده یو لږ سردردی د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردی ده چې چا په ژوند کې نه لیدلی. په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردی لس ده. نو دغه سردردی اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کیږي. موږ دته سبارکومیدل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خونریزي رامنځته شي ډیر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې پښه دې کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردی دي. یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي خونریزي د علایمو څخه ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه نشي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي. څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین څو ډېر مشترکات شته. هغه ریس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په ستروک کې د ستروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سید کوي دا ریس فاکتورونه. که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي. دا شریانونه کده زړه هغه کوچني شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي. نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې ستروک رامنځته کیږي. کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي. میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې د شریانونو قطر نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري.
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی. دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
دا په عمومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده. خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر ستروک خطرناک ده. دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبین سي او قلب ونه کولای سي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرځي. او که په مغز کې یو په ستروک رمه باندې سي هغه صرف یا شای لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلود چې په تر اتیا 50% فیصد پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي. رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو. شغزه سلام
علیکم. سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات، د فشار کنټرول او د وزن کموي، د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه. ډیر مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلی وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کولی شو تر اتیا پنځه اتیا فیصد پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وړ دی. هغه دا چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لکه تر لږه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینې وکئ، او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ عملتیا وکړه، او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلما په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره مننه. را سره اوسې پراتلون کې خبرونه کې هم همدا بحث درته.